السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف نن د نظریاتو د راټولولو یو ناسته جوړه کړې وه. د ملي والي د حکومت د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق زوی باقر محمد نن د یوې کورنۍ شخړې له امله په ډزو وژل شو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت نن د خپلو قرضدارانو شرکتونو لیست خپور کړ. درنو اوریدونکو، زه اکرام الله اکرام یم او په دې نیم ساعته پښتو خبری مجله کې مو دا او نور مهم مطالب راټول کړي. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل به یې وړاندې کړي.
سلام، په فایل کې د خبرونو سرټکی. د محمد محقق زوی نن د خپل ورور لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې ګڼ شمېر غړي وژل شوي دي. او سپاهي پاسداران ځواک وایي ایران داسې بالستیک توغندی جوړ کړی چې کولای شي د ځمکې مدار ته ساتلایت ویوسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند د مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور په لاس ووژل شو. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل ازادۍ راډیو ته ویل د ښاغلي محقق یو بل زوی حسین په کور کې دننه پر باقر ډزې وکړې او ویې وژه. ښاغلی روشندل وایي په پیښه کې د حسین په ګډون د دې کورنۍ اته غړي هم ټپیان شوي دي.
د استاد محقق د زمانو ترمنځ په کور کې دننه نشته سوي ده. ورونو د باقر په نوم خپل ورور وژلی. په پیښه کې د حسین نومي په ګډون چې د قضیې عامل دی ټول اته کسان ټپیان سوي هم دي.
چارواکي وایي ټپیان روغتون ته رسول شوي دي او پولیسو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لړۍ پیل کړې. له بلې خوا محمد محقق په یو پیغام کې ویلي چې قاتل زوی له رواني پلوه روغ نه و. د کونړ ولایت سیمهییز چارواکي وایي چې په څوکۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې اړوند 19 وسلوال وژل شوي. د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم نن یکشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بي پیلوټه الوتکې تېره شپه د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش ډلې پر سنګرونو حمله وکړه او د اوو بهرنیو جنګیالیو په ګډون 19 وسلوالې ووژل. د مصمم په وینا په وژل شویو کې درې ازبکان، څلور پاکستانیان او د دې ډلې یو تن قاضي هم شامل دی. تېره ورځ هم چارواکو ادعا کړې وه چې په دیوګل کې د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې 11 داعشیانو ته مرګ ژوبله وښتې. د کندهار امنیه قمندانۍ یو پولیس افسر له ښځو سره د ناسم چلند په تور نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې جنایي پولیسو د سید محمد په نوم تورن افسر نیولی او دا مهال تحقیقات ترې کوي.
په نومینه کې چې کومو پولیسو د ښځو سره بد چلند کړی و یا په زور مخونه لسول، د قمندان صاحب په هدایت سره د جنایي پولیسو راوستي چې اوس پیلندر تحقیق لاندې دی.
دا اقدام پر ټولنیزو شبکو د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته کېږي چې ظاهرا نوموړی افسر له ښځو سره د ناوړه چلند په حال کې ښیي. دې ویډیو د ډېرو خلکو غبرګونونه پارولي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د چین د مالیه وزارت وایي چې د حکومت په بیلابیلو کچو کې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره د فبروري تر اتمې نیټې پورې شاوخوا 10 میلیارد ډالر ځنګړي شوي دي. د چین د مالیه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې دا اضافي پیسې به د کورونا ویروس د تشخیص او علاج او د کورونا ویروس پر ضد په سیمه ییزه کچه د مبارزې پر هڅو لګول شي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د شنبې په ورځ په مرکزی ولایت هوبی کې 9 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شول چې په یوه ورځ په دې ویروس د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې کمیسیون په وینا له دې مړیو سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو شمېره 811 ته ورسېده چې دا د 2002 کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمېرې لوړه ده. د جان هاپکنز پوهنتون د نننۍ احصایې له مخې په چین او نوره نړۍ کې ټول 5509 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. سپاه پاسداران ځواک وایي ایران داسې د لنډ واټن ویشتونکی بالستیک توغندی جوړ کړی چې کولی شي د ځمکې مدار ته سټلایټ یوسي. سپاه پاسداران وایي دا توغندی د زهایر په نوم د انجنونو د نوي نسل په مرسته توغول کیږي. د سپاه پاسداران مشر تورن جنرال حسین سلامی نن د دې انجن د پرانیستو پر مهال وویل دا پیچلی ماشین له سپکو موادو او پرزو څخه جوړ شوی دی. د تخنیکی پرمختګ په برخو کې د ایرانی چارواکو د ادعاو تایید ګران کار دی، ځکه ځینې پخوانۍ ادعاوې ناسمې راوتلې دي. له بلې خوا د ایران د کابینې یو غړي نن اعلان وکړ چې دا هیواد به نن ناوخته فضا ته خپل سټلایټ وتوغوي. مخکې له دې راپور ورکړل شوی و چې دا کار تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلی دی، خو آی آر آی بی خبري اژانس د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر محمد جواد ازري جهرومي له قوله خبر ورکوي چې وایي د ظفر په نوم سټلایټ به پر روانو ساعتونو کې د ځمکې مدار ته واستول شي. او د تایلند په شمال ختیځ کې نن یو سرتیری د شپږویشتو ملکي کسانو له وژنې او د اووه پنځوسو نورو له ټپي کولو وروسته ووژل شو. د تایلند د روغتیا وزارت تایید کړی چې 22 کلن یاغي سرتیری امنیتي ځواکونو له 18 ساعته مقاومت وروسته په ډزو ووژه. چارواکو د دې پولیس افسر نوم جاکراپانت توما ښودلی او وایي چې نوموړی د ځمکې پر سر د یوې لانجې له کبله په غوسه شوی و. د تایلند صدراعظم پرایوت چنوچا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته وویل
په تایلند کې داسې پیښه ساری نه لري. زه هیله من یم چې دا به یوازنۍ او وروستۍ پیښه وي، ځکه چې هیڅوک دا ډول پیښه نه غواړي. اوس مهال داسې ښکاري چې دا حمله د برید کوونکي له رواني روغتیايي حالت سره تړاو لري.
د تایلند امنیتي چارواکو ویلي چې برید کوونکي له ډزو مخکې خپل قومندان په ډزو وژلی او وسلې او مهمات یې ترې غلا کړي وو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، اوس هم رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې په پلازمینه کابل او څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو اټکل یې چمتو کړی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې به واوره ورېږي، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه منفي پنځه. هرات ورښت، د تودوخې لوړه درجه دیالس، ټیټه یو. کندهار اسمان نیمه وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه پنځلس، ټیټه دوه. مزار شریف ورښت، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه دوه. او د جلال اباد اسمان مبارک وي، د تودوخې لوړه درجه شپاړس، ټیټه پنځه.
زموږ غږ لازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو، روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ په تمداد ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف نن د نظریاتو د راټولولو یو ناسته جوړه کړې وه. د دې ناستې ګډونوال محمد عمر داودزی چې وړاندې د سولې د شورا د دارالانشار رئیس وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو لپاره لویه جرګه راغوښتل شي.
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي، ما حیرانۍ ځکه برداشت نه شوه.
د ملي والد حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرسیال محمد محقق زوی باقر محقق نن په یو کورنۍ شخړه کې په ډزو وژل شو.
متاسفانه یک درگیری بین پسران استاد محقق صورت میگیره به داخل خانه شان.
د کابل د امنیت قمندانو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت نن د خپلو قرضدارانو شرکتونو لیست خپور کړ.
هغه شرکتونه چې زموږ څخه مفروض و د هغوی خبر لیست خپور کړی دی. هدف مې د دې لیست د شریکونو د فعالیتونه
د دې وزارت ویان عبدالقادر مطفی او په یو بل راپور کې اوري چې ولسمشرۍ ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت و.
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پارچگی وساتي د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګه
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن په یو ټلویزیونی مناظره کې د شامې پر ورځ ویلي وو چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو دا نیم ساعت پښتو خبری مجله مو تر شپږنیمه بجو ده تر پای سره پات شي. د افغانستان د سولې غوښتونکو ځوانانو بنسټ د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف نن د نظریاتو د راټولولو یو ناسته جوړه کړې وه. د ناستې اکثرو ګډونوالو د سولې د مذاکراتو لپاره د حکومت او سیاسيانو ترمنځ په همغږۍ او د یوې واحدې جامع طرحې په جوړولو ټینګار وکړ. د دې ناستې ګډونوال محمد عمر داودزی ویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو لپاره لویه جرګه راوغوښتل شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د سولې لپاره د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملي اجماع د جوړېدو په هدف د سیاسيانو د نظریاتو د راټولولو په ناسته کې ټینګار وشو چې دولت سیاسي ګوندونه او د دولت سیاسي مخالفین دي. د سولې په مذاکراتو کې شخصي او ګوندي ګټې نه بلکې ملي ګټې په پام کې ونیسي. دغه ناسته د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ځوانانو د سولې غږ مؤسسې لخوا جوړه شوې وه. د ناستې ګډونوال په دې نظر و چې د سولې د بهیر لپاره دولت او سیاسي ګوندونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د سولې لپاره د یوې واحدې طرحې د جوړولو په هدف اختلافونه له منځه یوسي. دوی وویل که دغه ستونزه په مشوره او د ځانه تېرېدنې له اصولو سره سمه هواره نه شي د سولې راتلونکي مذاکرات به نتیجه ورنه کړي. د افغانستان د سولې او جنگ د بنسټ رئیس تمیم عاصی وویل
د سولې د تعریف لپاره یو ګډه اجماع نشته. سوله د کرزي صاحب لپاره یو څه، د ډاکټر صاحب غني لپاره بل څه، د ډاکټر عبدالله لپاره بل او د حکمتیار لپاره بل څه ده. د جمهوریت په کچه ورته هم یو اجماع نه لرو. باید د دې لپاره یو ګډ میکانیزم جوړ او تعریف شي.
خاغلی عاصی په دې ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د افغانستان د وسلوالو مخالفینو تمویلونکي او ملاتړي هم ښکېل او تضمین دی واخیستل شي. د ناستې ځینو ګډونوالو وویل له طالبانو سره د مذاکراتو او د سولې د هوکړې وروستی لاسلیک د افغانستان د ولسمشر که هر څوک وي حق او صلاحیت دی، خو په دې شرط چې دولت د سولې مذاکراتو او هوکړې ته د رسېدو لپاره د هیواد د ټولو قشرونو او سیاسینو رضایت ولري. ځینو ګډونوالو وویل دولت دې د سولې په مذاکراتو کې سیاسیون او د ټولنې نور قشرونه له پامه ونه غورځوي او سیاسیون دې هم په دغه مذاکراتو کې د دولت د فکرولو فکر لسره وباسي. د ناستې ګډونوال او د سولې د عالي شورا د دارالانشا مخکینی رئیس محمد عمر داودزی وویل له طالبانو سره د سولې طرحه د سولې په چارو کې د دولت په وزارت کې موجوده ده او سیاسیون، مدني ټولنه او د هیواد نور قشرونه کولی شي چې خپلې طرحې دغه وزارت ته وسپاري. د وړاندې وویل
د دولت موقف چې په کوم شکل باندې مطبوعاتو کې بیانېږي ما حیرانی ځکه صحیح برداشت نه شوی د دولت د موقف نه. یا په دولت کې به نه کیسې چې صحیح بیان کړی نه دی. دولت موقف هغه دی چې رئیس حبی جمهور ویلي وو چې زه د سولې مذاکرو ته بې قید و شرط ځم، اوس هم هماغه دی. اما ولې په کې آتش بس را ننوته، اوربند په کې ولې را ننوته؟ آیا د اوربند غوښتل ګناه ده؟
خاغلی داودزی دا هم وویل کله چې نوی ولسمشر اعلان شي دوه اونۍ وروسته به د سولې د خبرو په اړه لویه جرګه راوغوښتل شي. په همدې ورځ په کابل کې د حراست او ثبات شورا هم په یوې خبري ناسته کې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحدې اجنډا په جوړولو ټینګار وکړ. د دغه شورا ویاند مسعود ترشوال وویل د افغانستان د سولې په اړه د بهرنیانو لخوا جوړې شوې طرحې د منلو نه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر سیاسینو او مدني ټولنې د سولې لپاره بېلابېلې طرحې جوړې کړې، خو ویل کېږي چې تر اوسه هم په دغو طرحو یو واحد نظر نه دی رامنځته شوی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق زوی باقر محقق نن د خپل ورور لخوا په کور کې په ډزو وژل شو. د کابل پولیس وایي دا وژنه د محمد محقق د کشر زوی حسین محقق لخوا شوې او خپل ټپي دی. په ورته وخت کې د محمد محقق سکرتر عصمت الله خنجری ازادي راډیو ته ویلي چې حسین محقق رواني ناروغي درلوده. خاطر پردیس نور حال راکوي.
د محمد محقق زوی باقر محقق نن سهار د کابل د دریم امنیتي حوزې اړوند په دشت برچی سیمه کې خپل کور کې د خپل ورور حسین محقق لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیت قومندانۍ مسؤلینو د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پیښې له یوې شخړې وروسته رامنځته شوې چې د حسین محقق په ګډون د محقق نږدې اته کسان نور هم ټپیان شوي دي. د کابل امنیت قومندان سید محمد روشندل
متاسفانه کې یک درګي
له بده مرغه د محمد محقق د زمانو ترمنځ شخړه د دوی په خپل کور کې رامنځته شوې چې یو ورورې بل ورور چې باقر نومیږي وژلې. د حسین په ګډون چې د دې پیښې اصلي عامل دی اته کسه نور ټپیان دي.
د ښاغلي روشندل په خبره د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د روغتیايي وضعیت په اړه یې معلومات نشته. په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دوی مرستل او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی حسین له جدي رواني ستونزو سره لاس او ګریوان و او په دې وروستیو کې ناروغي زیاته شوې وه. ښاغلي محقق دغه شان لیکلي چې حسین خپل ورور د خوب پر مهال وژلی دی. دی دا هم لیکي له دې پیښې وروسته حسین پر هغه امنیتي ګاردانو هم ډزې کړي چې د دې پیښې د وکول پر لاس پکار شوی وو چې څو تنه پکې ټپیان کړي او بلاخره په سیمه کې امنیتي ځواکونو پیښه کنټرول کړي او ټپیان روغتون ته انتقال کړي دي. د دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې له هیواده بهر دی د ټلیفون له لارې د محمد محقق سره خپل غم شریکی څرګنده کړي. همدارنګه یو شمېر سیاسي رهبرانو لکه اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د محمد محقق کور ته ورغلي او د پیښې له امله تسلیت ورکړي. محمد باقر محقق چې د سیاسي علومو په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې تیر کال د ولسي جرګې انتخابات ته هم نوماند و خو بریالی نه شو. هغه له خپل پلار سره په یو شمېر بهرنیو سفرونو کې هم لیدل شوی و. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ولسمشری مانی د جو بایدن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانان تل متحد او یو ملت. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نوماند جو بایدن په یو ټلویزیونی مناظره کې چې د شنبې په ورځ خبره شو ویلي چې د افغانستان متحد کول ناممکن دي، خو ولسمشری مانی دا څرګندونې په کلکه ردوي. تفصیل د نسیم شفق په راپور کې.
د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند د نوماند او د امریکا د پخوانی ولسمشر د مرستیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي په دې هیواد کې توند خبرګونونه راپارولې دي. ولسمشری مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او تاریخ د دې خبرې شاهد دی. د ولسمشر مرستیال وایاند دورانی وزیري په دې اړه د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
د افغانستان خلک په دې خاطر چې خپل اتحاد او یک پرچگی وساتی د تاریخ په مختلفو دورو کې او همدارنګ په سختو حساسو شرایطو کې د یو بل ترڅنګ ولاړ شوی دی او د افغانستان د دښمنانو سره په سخته مبارزه کړی ده.
په ورته وخت کې په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا له مرستو مننه کړې، خو د بایدن د خبرو په غبرګون کې ویلي: مونږ اړتیا نه لرو چې تاسې مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرستیال جو بایدن د شنبه په ورځ په ای بی سی ټلویزیون کې د 2000 میلادي کال د انتخاباتو د نوماندانو په یو مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي: د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړه توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخوانی ولسمشر د مرستیال په توګه د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي او هغه څه چې ممکن دي هغه دا دي چې ولیدل شي تروریستان له سیمې پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي: افغانانو د خپل دښمن پر وړاندې تل خپل یووالی ساتلی دی.
افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټول لوی ځواکونه لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمیلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو.
د جو بایدن د سرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګونونه راپارولې دي او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
له ازادي راډیو نه د شپږو بجو پښتو خبري مجلې ته غوښیاست. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د معلولیت لرونکو وګړو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د دې کمیسیون کمشنر بنفشي یعقوبی نن د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څېړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل چې شوي اقدامات معلولینو ته بسنه نه کوي او باید لا نور کار وشي. د کمیسیون له حکومت غوښتل چې د معلولینو د حقونو او امتیازونو نوی قانون تصویب کړي. ناجیه صافی نور تفصیل وړاندې کوي.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون نوی موندنې ښیي چې د دې هېواد معلولیت لرونکي وګړي د روغتیایي، ښوونیزو او کار د خدمتونو له نشتوالي او توپیري چلند سره مخ دي. د دې کمیسیون کمشنری بنفشه یعقوبی د یکشنبې په ورځ د معلولیت لرونکو وګړو له وضعیت څخه د یو څیړنیز راپور د خپرولو پر مهال وویل د معلولیت لرونکو وګړو دغه ستونزې لامل شوي چې دوی له ټولنیزو محدودیتونو سره مخ شي.
معلولیت لرونکي وګړي معمولا له بېلابېلو ستونزو، له هغې ډلې د کورنۍ او ټولنې له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کورنۍ په کچه د سپکو سپورو ویل او همدارنګه په ټولنه کې ناباوري او د دوی نه منل له نورو مسایلو دي. دوی همدارنګه روغتیایي امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
میرمن یعقوبی وایي دغه کمیسیون په 2019 میلادي کال کې د معلولینو له 909 ډلو سره د افغانستان په 28 ولایتونو کې مرکې کړي او دوی ستونزې پوښتلې دي. د هغې په خبره که څه هم حکومت معلولینو ته ځینې کارونه کړي دي، خو په خبره یې لکه څنګه چې لازمه وه دوی ته د ځانګړو زده کړو لپاره زمینه نه ده برابره شوې. د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو او امتیازونو په اړه د نوي قانون تصویب او د دوی د مادي امتیازاتو په وړاندې د تبعیضونو لرې کول د ذهني معلولیت لرونکو کسانو لپاره د وړتیاو لوړولو او ملاتړ مرکزونو جوړول او د معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د زده کړو زمینې برابرول په هیواد کې د معلولینو د وضعیت د ښه کېدلو لپاره د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا مطرح شوي وړاندیزونه دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ورکړ شویو شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د 1 میلیون په شاوخوا کې معلولین اوسیږي. په ورته وخت کې یو شمیر معلولین هم دوی ته د ځانګړو امکاناتو د نشتون له امله انتقاد کوي. د 23 کلنې زرمینې دوه پښې د ماین په 14 کې پرې شوي دا چې اوس یې د خپلو زده کړو تر بشپړولو وروسته په یوه موسسه کې د روغتیا لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې دنده اخیستې. د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما په ماشومتوب کې خپلې دواړه پښې د 14 پر مهال له لاسه ورکړې. ډېرې ستونزې مې وګاللې. زه د یو عادي کس په توګه ژوند نشم کولای. زده کړو ته نسم رسېدلی. کله چې د سړک پر سر ولاړه یم، آن موټر هم نه درېږي. تر هغې چې ما خپلې زده کړې خلاصې
زرمینه وایي د نورو ستونزو تر څنګ هغه څه چې رنځوړي د خلکو لخوا د سپکو سپورو اوریدل دي. له دې ټولو سره د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاءالحق فضلي وایي دوی د معلولیت لرونکو وګړو د امتیازاتو او حقونو په قانون کې بیا کتنه کړې او د معلولینو ستونزو د هوارولو لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت نن د خپلو قرضدارانو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وسلويخ شرکتونو چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي، که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي شي. زما همکار خاطر پردیس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت لویان عبدالقدیر مدفی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې په ګډه یو
قانون پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چې زموږ څخه مقروض وو داوی کابل لیست ور کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د لفیتونه پرالي اقتصادي فیصلې په اساس خپل مقروضیتونه تحویل کې نه حاضرېدل چې هغوی خپل مقروضیتونه ورکړي. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانېدلی یو په 200 مقروضیتونه راټول کړو. زمونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې مونږ سره مقروضین دي هغوی ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورا لري اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او د هغې په میکانیزم باندې مونږ دا کار کوو تر څو مونږ دغه مقروضیتونه راټول کړو. اما هغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زمونږ مقروضیت نه ورکوي، مونږ یې عدلي او قضایي قانونو ته معرفي کوو. نن مو یو لومړی لیست خپور کړو. په لومړي لیست کې 30 شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل. دوی په تعمیراتي برخه کې، داشان پریګ او جغل برخه کې مونږ نور.
بلې متفسه محترم، دغه 30 شرکتونو نمونه چې تاسو یا دغه 30 شرکتونو نمونه چې تاسو خبره کړی دي، د دوی ټوله غ مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا څنګه په مجموع کې زمونږ د سکتور کې یادونه وکړه چې 203 میلیون افغانۍ مونږ راټولې کړې دي. اما اوس مهال مونږ کفایت په دې باندې کوو چې دغه مقروضینه چې لرو د تفکیک سره اول دغه لیستونه نشو کو، بیا به مونږ مجبور کړم تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مکروزین لرو او میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړئ چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کوي او دا چې ستاسو پیسې در نه کوي، ستاسو وروستي اقدامات بیا څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي ورکو هم تمارسي کېږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې د موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست مو چمتو کړی، هغه لیست کله خپرول؟
هغه به موږ په ډېر ژر موږ خپور کړو. هدف مو دا ده چې موږ د شورا لیست را دي فیصلې په اساس دولت خزانې ته هغه وایي چې د مقروضیت په لارې باید راشي، هغه باید ټاکلي دي او دا د افغانستان دولت د خزانې پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوو چې دا له خپل ځان سره وساتي، او دا سلسله به ادامه لري. موږ په جدیت سره په دې باندې کار کوو تر څو شرکتونه چې مقروض دي هغوی خپل مقروضیتونه د شورا لیست د فیصلو او د قانون په ټولو قوانینو په اساس ادا کړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر متفی و چې زموږ همکار خاطر پردیس ورسره د دې وزارت د مقروضینو د لیست د خبرولو په اړه خبرې کولې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا په ټاکنیزو کمیسیونونو غا کوي چې د بیطرفۍ د اصولو په پام کې نیولو سره د ټاکنو پایلې ژر اعلان کړي. دغه شورا ویان مسؤول مسعود ترشتوال نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل ملت تر دې زیات انتخاباتو پایلو ته منتظر نشي پاتې کېدلی. تفصیل نجیح صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي د ټاکنو د پایلو نه اعلان په ټولو چارو سیوری غوړولی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د یکشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د ټاکنو پایلې باید ژر تر ژره او په پوره بې طرفۍ اعلان شي.
موږ له شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې خپله وروستۍ پریکړه د قانون په اساس او عدالت اصل په پام کې نیولو سره پریکړه وکړي، او له ښکېلو اړخونو څخه هم غواړو چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د قانون په اساس چې کومه پریکړه اعلانېږي باید ورته غاړه کېږدي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوه، خو تر اوسه چې د دې ټاکنو نږدې پنځه میاشتې په تېرېدو دي، لا یې هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبیح سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه ورته په رسمي ډول خپله پریکړه نه ده سپارلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه پورې خپلې پریکړې موږ سره نه دي شریکې کړې. کله چې دا پریکړه ورسېږي کمیسیون پرې کار کوي څو معلوم کړي چې کوم محلونه بې شمېرنې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ ډېری پریکړې د هغه 300,000 جنجالي رایو په اړه وې چې د میزان په شپږمه کارول شوې وې. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویاندي زرمینی حقجو بیا وویل ډېر ژر به بله پریکړه کمیسیون ته وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي که چیرې وضعیت دغه شان دوام وکړي دا به یوه میاشت نور هم وخت ونیسي، او د دې ټول مسؤلیت به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په غاړه وي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه له ننګونو سره سره جوړه شوه. غونډه د غورزنګ د یو مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوړی د لومړي تلین او د غورزنګ د مشر منظور پښتین د راخوش کېدو په هدف جوړه شوې ده. اسدالله الدین په دې اړه راپور چمتو کړی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسؤلین وایي پاکستانی چارواکو په لورلای سیمه کې د غونډې اجازه ورکړې وه، خو غونډې ته په نږدې کېدو ډېرې ستونزې ورته راولاړې شوې. د غورزنګ د بلوچستان مشر نصیب الله ناصر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې چارواکو د غونډې لزایا څوکۍ لري کړي او له ورغلو میلمنو سره یې ناسم چلند کړی دی. د ښاغلي ناصر په وینا هلته د دوی غونډې ته ورغلې لارې بندې شوي او هغې ځمکې باندې اوبه ورخوشې شوي چې دوی پکې د غونډې تکل کړی وو.
کما چې جلسه د زموږ ان شاء الله او لاجس ته به دې کې ورځو نه زرا او خلک ناشتي دې دوی د خوب او دې راسه باوجود دې دوی د لارو بندو دلو باوجود نو موږ دې په فخر سره دا ویو چې ان شاء الله پښتانه خپل حق د غشتو دي سره تیار شوی دي او خپل حقایق یې پیژندې دي او په خپلو مشرانو باندې پر اعتماد ده. ډېر لوی جلسه ده چې اوس ویډیو به ته وګورئ. دا به ان شاء الله او لاجس دې لورلای تاریخي جلسه وي.
د غورځنګ نننې غونډې ته د ارمان لونی خور وړانګ لونی سنا اعجاز او یو شمیر نور فعالان ورغلي دي. د غورځنګ د صوبایي کمیټې یو غړی عبدالرحمن وایي ځایي چارواکو د جلسې مخنیوي لپاره مختلف لارې چارې خپلې کړې وې، خو خلک ور روان دي.
لاغه بعد یہ جتن اخلاص چل بیا مختلف عربی استعمال کی مین چوک دی پاسا خان چوک اگے بند کڑی ہو
نن نه غونډه د پښتون ژغورنې غورزنګ دی او فعال ارمان لونی د لومړی تلین او د غورزنګ د نیول شوی مشر منظور پښتین د راخوشي کېدو په هدف را بلل شوی.